افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري پایل د دې سات په خبرونو کو. په هرات ولایت کې تیر شپه یو بل زلزله احساس شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی وویل دا زلزله وروسته له دې وشو چې په وروستیو څو ورځو کې زلزلې کمې شوې وي او شاوخوا نیمایي خلک بیرته خپلو کورونو ته تللي وو. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې په لومړۍ زلزله کې چې د اکتوبر په 1 وشو او دغه راز په ورپسې زلزلو کې چې ځینې شدیدې وې نږدې 1.5 زره تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د دوی سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له یو شمېر نارینه و ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغه ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه خپره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې، سیلونه، جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي. د زیاته کړه له کومې ورځې چې دلته راغلي وو هڅه مو کړې چې له یو شمېر نجونو، هلکانو او لویانو سره ناستې ولرو. د دغو ناستو هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو څو دوی خپل نورمال حالت ته ور وګرځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي د هرات زلزلې په 45000 تنو اغیز کړی چې د هغو په منځ کې 2500 امیندوارې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې له څه باندې 2500 زلزله ځپلو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبیعي انڅارنې او روحي ملاتړ شامل دي. د ادارې ویلي د زلزلې له کبله تر 43000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 20% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د پولیو یا د ماشومان د ګوزن نوی کمپاین لنن دوشنبه څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیلېږي. له پولیس اخلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 50 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان کابو 2 میاشتې پخوا په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپېریالي نمونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړی وو. د سازمان همداراز ویلي وو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې له ننګرهار ولایت سره تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پکې پایته نه ده رسېدلی. فلسطینی سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د پلسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 10 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو له پلوه له یو بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار 12 نورې لارۍ داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکېچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی شي سیمه له کنټرول ووځي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړی او ویل چې که په روان کړکېچ کې ښکېل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډیر شي. لوید آستن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال آستن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړې ده ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نشي چې مناسب اقدام وکړي. ښاغلی آستن دا څرګندونې پرون 2 ساعته وروسته له دې وکړه چې پنټاګون وویل په سیمه کې به یو شمېر نور پاتروی توغندي ځای پر ځای کړي. ازادي رادیو اوري. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د هرات ولایت د لسګونو زلزله ځپلو په منځ کې 1.5 زره امیدوارې ښځې دي چې له روحي او رواني فشار سره مخ دي.
څه کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړي یا همدې امیدواري په وخت کې ماشوم ضایع سي له لاسه ورکړي نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سره مخامخ شي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزونکې د لوبې ته خوښ دي چې افغانستان وګټي.
So we've had very close games as well.
تاسو لیدلی چې مخکې مو ډېرې نږدې لوبې درلودې. هیله ده دا ځل یې موږ په اسانۍ سره وګټو.
نن د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ له کورنیو غوښتي چې خپل تر 15 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي او په دې توګه د هغوی ژوند وژغوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هرات ولایت لزګونو زره زلزله زپلو په منځ کې و. نیم زره امیدوارې ښځې هم شامل دي چې خپل نږدې عزیزان په زلزله کې مړه شوي او له سخت روحي فشار سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډول مېرمنو سره د روحي ملاتړ په خاطر ارواپوه سلاکاران سیمې ته لیږلي. په عینیال کې هوا په سړېدو ده چې د ډېرو هغو خلکو اندېښنې زیاتې کړي چې کورونه زلزلو نړولي دي. نور بلیس مڅروان وورو.
د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې شي چې د افغانستان د زلزله ځپلو سیمو په ګډون په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې او ورښتونه پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو پر اساس د هرات ولایت وروستیو زلزلو تر 25,500 ډیر کورونه نړولي او تر 10,000 ډیر نورې شدید زیانمن کړي دي. د دغو کورونو اوسیدونکي سړې شپې په خیمو کې تیروي. د ملګرو ملتو په وینا د هرات ښار د خیمو په ښار بدل شوی دی. د خیمو اوسیدونکو وای او سه په خیمو کې د هوا د سړوالي له کبله گزارنه کیږي. که ژمه راشي څه به کوي؟ جمعه خان یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور او څاروي په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. دی وای
از اینا تقاضا داریم که نیز زودتر
از ما غوښتنه دا ده چې د سرپنا غم دې مو وخوري. د دنیا مال پیدا کیږي خو ژوند بیا نه پیدا کیږي. ماشومان په ژمي په دې خیمو کې گزاره نسي کولای.
په دې خیمو گزاره نمیشه.
یو بل زلزله ځپلی چې په خیمه کې اړولي ازادي رادیو ته وویل
بازی خیمه نمیشه. اینجا باد زیاده.
په دې خیمو گزاره نه کیږي. دلته باد زیات دی، یخ ډیر دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ژر دې راته کورونه جوړ کړي. یو میاشت وروسته دلته په خیمه کې گزاره نس کېدلای.
یک مودګه تیر شه اینجوګه زندگی به خیمه نمیشه.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر اساس زلزله په هرات کې 145,000 تنه خصمن کړی دي. د هغوی په منځ کې 15,000 امیدواري شسی دي چې د کورنیو غړي له ژوند به برخي شي دي. د ملګرو ملتو د نفوسو اداره وایي چې د عزیزانو له لاسه ورکول پر امیدوارو شزو خورا ناوړه اغیز کوي. د ادارې سیمې ته د ارواپوهنې مشاوران لیږلي چې د خپلو عزیزانو د مړینې له کبله د غم په کمولو کې ورسره له روحي نظره مرسته وکوي. په لندن کې د ولادي نسایي ناروغیو ډاکټره محبوبه افغان وایي په داسې حالت کې دردېدلې امیندوارې ښځې یو چا ته اړتیا لري چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي.
یو خو بیولوژیکي تاثیرات لکه تانی مرزونه او ځینې هورمونونه دي چې د مندواري په وخت کې زیاتېږي او هغه د مندواره ښځو د ذهني روغتیا باندې ناوړه تاثیر کوي. او همدارنګه سي کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکوي او یا خپل ماشوم له لاسه ورکوي یا د خپل همدې مندواري په وخت کې همدا ماشوم ضایع سي له لاسه ورکوي نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي او په دې کې هورمونونه ډیر رول لري.
امیندواری زلزله ځپلې ښځې د کافي خوړو د نه ورسېدو یا بې وخته ولادت په شان ستونزو سره هم مخامخ دي. له بلې خوا روغتیایي اسانتیاوي سختې اغېزمن شوې دي. د راپورونو له مخې په زلزلو کې لږ تر لږه 40 روغتیایي مرکزونه یا کلینیکونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له دې کبله د نږدې 15,800 تنو لپاره په روغتیایي خدماتو کې خنډ رامنځته شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین ان کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پانل له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 15 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. سګ میلادي کال هم په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې له ننګرهار ولایت سره انتړاو لري. نور په دې رپورت کې
تاکل شوی چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د یکشن به په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان په ګوزان اخته نشي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکي زرافشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دوه ماشومان مور ده، د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسېدلی. موږ تل د دوی هرکلی کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي او موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دغه وزارت ویاند شرافت سمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هست که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دی اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خو به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کېده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نور کېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستاني رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 250,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې نن د کابل په وخت د ورځې 1 بجه میدان ته ووځي. دا مسابقه د هند په چنای لوبغالی کې کیږي. د دې مسابقې په درشل کې پرون د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن تروټ وویل چې تیم یې په خورا لیوالتیا له پاکستان سره مسابقې ته تیار دی. د دو لوبډلو پر مسابقې ډېر ځلي سیاسي تحولات هم اغېز کوي. تفصیل له اسمت سروان اورو.
دا د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان و چې انګلستان ته له ماتې وروسته یې دا غوښتنه له خپلو پلویانو وکړه. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په چنای لوبغالي کې مخامخ کیږي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې، خو پاکستان په خپلو څلورو سیالیو کې دوه ګټلې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د ډیرو کلونو ترنګلتیا د دوه خواو د کرکټ پر سیالیو هم سیوری غوړوي. په وروستیو کې پاکستان اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر پایه باید ټول بې اسناد افغان کډوال د دغه هیواد له خاورې ووځي، چې دا پر افغانستان سخت فشار راوړي. پاکستان هم دراس تور پوری کوي چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. د تورته تورونه له څو لسیزو راهیسې د افغانستان حکومتونو پر پاکستان پوری کړی دي. له همدې کبله د دوه هیوادونو د کرکټ کابو ټولي مسابقې تر سخت فشار لاندې شوې دي. د 2019 په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان له سیالۍ وروسته چې پاکستان په درې وکټونو وګټله، د دواړو خواوو د نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي او له لوبغالي د باندې شخړه وشوه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی جاناتن تروټ وایي د دو خواوو ترمنځ سخته سیالي د احساساتو د پارېدو سبب کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس ته هم دا راز وویل، دوی له یو بل سره خورا برابر سیالي کوي او هیله لري چې نننۍ سیالي به هم له هیجانه ډکه وي او د ټیم به وګټي. د افغانستان د لوبډلې روزونکي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې دواړه ټیمونه یو بل ته د درناوي ترڅنګ د ګټلو هڅه وکوي.
تاسو
لیدلی چې مخکې مو ډېرې نږدې لوبې درلودې. هیله ده دا ځل یې موږ په اسانۍ سره وګټو. دواړه ټیمونه یو بل ته درناوی لري او د ګټلو لپاره خورا لیواله دي. زه ور د سترګې په لار یم.
فرانس پرس د راپورونو پر اساس وایي چې پاکستانی لوبغاړي د افغانستان لوبغاړو یا سپینر باولرانو بیره لري، خو تروټ وایي چې پاکستان هم ښه سپینران لري. د افغانستان درې ورو بابلران راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هغه سې چې په نش پته توپونه د انګلستان په ماتې کې رول ولوباوه، د پاکستان لپاره هم خطرناک ګڼل کیږي. البته له انګلستان سره د افغانستان مسابقه د ډیلی په لوبغالي کې و. د لوبو میدانونه له یو بل سره توپیر لري. ځینې د ورو بابلرانو لپاره شوي، خو ځینې بیا د تیزو هغو لپاره. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی نسیم سادات وایي چې افغان لوبغاړي د چنای له هوا او میدان سره شبلت شوي دي.
دغه لوبه چنای کې ترسره کیږي او لنې کمرغه افغان لوبډله لتیری یوې اونۍ راهیسې په چنای کې ده. ولته یې کافي تمرینات کړي، تیر لوبه هم هلته کړي، له پاکستان سره ډېری ورځنۍ لوبې کړي او ښه مقابلې مو ورسره کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزی باور لري چې د چنای لوبغالي په نورمال ډول د وکټ لپاره ښه دی. دی په عین حال کې وایي که افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی بیټنګ یې غوره کړ، په هغه صورت کې 80% د لوبې د ګټلو چانس لري چې 250 پلس منډې وکړي. د زیاته کړه
او که چیرته دویم بیټنګ کوو مونږه
د افغانستان د ټیم بریتانیایي روزونکی تروټ وایي یوازې د سپینرانو یا ورو بولرانو نه، بلکې د هر لوبغاړي دنده ده چې ښه ولوبي شي. افغانستان له پاکستان سره و رسمي یو ورځنۍ مسابقې کړي چې ټولې پاکستان ګټلی، خو په وروستي ځل یې پاکستان ته په شلو ورځو سیالیو کې ماته ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته غوښ شو.
یور اشاری ویو خبرونې خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خو وړاندې لولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغو برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوې او په سر کې د بی پری او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونه آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلې دي همدا بی سانسور مطبوعات چې افغانستان او سرڅخه محروم دی دولت او سیاسي مشران حساب ورکونه ته چمتو کوي. د مقالې په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او پکې راغلی نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنا ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي. خونی وکه کوونکی وایي که حکومت پر اختیا وغواړي دغه شرایط په څو میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوریشیا لیکلي که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنې پر ځای او له نړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي رسمیت پیژندنې ته یې لاره هواریږي. د هند اے ان آی شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې یې راخیستې دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپي لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی. تراټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه کې د افغان لوبډلې د ښې او همغږي لوبې وړاندوینه کړې ده. افغان لوبډلې د کرکټ په روان نړیوال جام کې تر اوسه څلور لوبې کړې چې اتل ټیم انګلستان ته یې ماته ورکړې، خو بنګلادیش، هند او نیوزیلند ته یې لوبې بایللې. تراټ وروسته تر هغه د افغان لوبډلې په همغږۍ او ګروپي لوبې ټینګار کړی چې دغو لوبغاړو نیوزیلند ته په لوی توپیر لوبه وبایلله او د هغې لوبې پر مهال د افغانستان لوبډلې څلور کیچونه مس یا له لاسه ورکړل. جاناتان تراټ چې د انګلستان د لوبډلې پخوانی لوبغاړی و، د تیر لمریز کال په زمري میاشته کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه وټاکل شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په غزنی کې د ښاري پاکوالي او ښکلا په موخه د دوستر پروژو کارونه پیل شوي چې پکې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د غزنی او شمیر ښاریان هم دغو پروژو ته خوښ دي او د بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لورې د 15.5 میلیون افغانیو په لګښت د 2 پروژو چارې پیل شوي چې د 3 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنګول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنګول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د ښار له روزې بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي وو چې له بیرته جوړېدو او رنګېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولري. هغه زیاته کړه دغه راز په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 15.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سل نفره کار کوي او چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخښه لري، یو بخښ یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي. او په ځمې کې تقریبا 3 لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره چوکونه دي، د دوه عمارول او د دوه ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی شاریان د شاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې راسي. دوی وایي ښاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مخکې ډېر افتتاوې کړې ده، اوس یې کړې دي، کور یې ودان ډېر مصرف. خو یو شي ته باید توجه وسي چې څوک هغه کار کوي، هغه کار قوي وي، معیاري وي، چې داسې نه وي چې خالي رنګ وي او بله ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسي، چې ښه ټایټ وسي، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفېږي، هغه باید هر کار کېږي ډېر توجه ورته وسي او ډېر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکي له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ ښاري پاکوالي او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، تر څو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او له بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بیخي دای واسطه واسطه بازی ده. په خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شیرت خاخصه ولا کسلا غوندي هغه ورځ میګر کې رالی مال دې دغه ولا ولایت ته دی کومندانی ته دی مغه رالی قرار په وابزام نه و ده امنیت غونډل ته ناس و هغه کې قرار راغلی و ناسو. کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارا وه چې دا ډېر ښه سړی دی و دا دای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده، نه کومندانی ده، نه ولایت ته امنیتي خلک یې دلته پراته یاست. دې کمربند واخوا د دستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی؟ دا زموږ انډیوال دی. نو مال دا چې کله زه هلته جلب کړم کاشی کمم ما ته جلب تر مخ وته وم او قاضي ته زنګ وایم، ولسوالو کومندان ته زنګ وایم، والي ته زنګ وایم. نو بیا خو زما خبر هلته نه مله کېږي، نه د دې ملګرو شهیدان نه مله کېږي. دا خو بیخي بې پرسیانی ده. ولاکه هلته خو سنی باد خاصي اکثره کم حکومتداري د عمارت نه مې بد کوي. دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی، یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی. دې سبسو وباسي خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدر مون افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې کی. زنه جبلا کله خلمرم جوله سوالی څخه دا میسج پریردم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله. خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې مسجد دروازه ستړلې و مایبین به نو پرشول دی خپل مشران پرشول خله د چیز موږ راغته مسلمان چارواکو رسوله.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلامه. زموږ د ملت د خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه راپه دیخوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو مشر وړه وړه ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هېڅ اثره نشته.
د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وي کړی. وبه ژوند دی. کېدای شي تاسو دا جمله ډېره اورېدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشئ وی ازمایې. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته رابولم. مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدا چې ته یې ملالی کنن ریحان جان به چاغلی کوو.
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بېځایه ژړا کوي. خپلې شیدې څښي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زمونږ د کور نازولی دی.
او زما خور وروره، شوخی کې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانا.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
ورېندارې فرزانې ویل چې بچېداره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچه سم مور شي.
هو نو بچېداره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونه کړي نو شیدې به له کومه شي. شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو. ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو که نه هر څه مو بې پیسو دي. شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردېږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري. دا به کوې او دا به نه کوې، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنې د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایې وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا داسې وارخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرینې ترورې، ته یې د المر لکه مې خوا را وخته، ستړی مشي.
ژوندی اوسي. ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه کلینیک ته تلي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه اوس خو لاره راکشېده نه درشمه، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، سته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسې. دا دې تازه ښکاري، لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل معاشونه اخلي. دارو موشه دارو؟
د خدای شکر دی، ګزاره مو پې کېږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه، فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی. غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی، لږه وکړه ډېره رارسېدله. دا دی اوبه دې واخله.
ژوندې اوسې، راکړه. بسم الله الرحمن شکر، الحمدلله. ښه دا راته ووایه، فرزانګه کې سره خوشحاله شتي او که خپله ملکي در باندې چلی؟ خو ډېره کبرجنه ښځه ده.
ترورې چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده، او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي. فرزانه ښه او مهربانه ښځه ده، موږ خو یې کبر نه دی لیدلی.
بس بس، ډېره چاپلوسي مه کوه، خوار شي.
ولې به چاپلوسي کوم ترورې؟ زه او ښځه مې ورسره کار کوو، هغه موږ ته معاش راکوي. زه نه پوهېږم چې ستا له فرزانې سره څه دښمني ده.
خلاصه فرزانه بس چې زه ورسره دښمني وکړم، هغه به ستا رئیسی زما خو نه ده.
ونصرینې ترورې، اوس ته له فرزانې سره څه کار لرې؟ او ما ته ولې غیبت کوې؟
غیبت یې نه کوم، څه چې حقیقت دی هغه درته وایم. ښه خیر دی، اوس مې خبرې ته غوږ شه. زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم.
د څه شي د مشورې لپاره ترورې؟
زه خبره شوی یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی، سمې پیسې چاپي، ټول کلیوال لوټ کړل.
څوک یې لوټلې دي و ترورې؟ ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې؟
په تا ولې د فرزانې خبرې بد لګېږي؟ ته خو یې څه وایه نه یې بابا؟
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه.
خا خا، سمه ده، ته ملا ډېر کبرجن شوی یې.
ترورې رالنډه که، خبره دې وکړه.
ګوره احمد خانه، تو خو نام خدا زمان په کلی کې یو زړور سړی، داسې وکړه راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو. ته خو خدمت نه کوې، تجارت کوې.
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم؟
ساده ګله، دې کې به ستا ګټه وي، ځان پوهې که ځان.
بس بس ترورې، دا خبرې ما ته مه کوه، پوه شوې؟ زه خو څه لیونی نه یم.
سمانه شیر سمانه یاره، خو خوشحال اکا ته د خدای پاک جنتونه ورکي، ډیر نیک او سخی انسان دی. د فرهنګي مرکز لپاره خپل کور وقف کړ، ګوره چې څومره ښایسته ځای دی.
نو خوشحال اکا خو زمونږ او ستاسې د سیمې یو ډیر ښه او نیک انسان دی، دعوت کې نوم لري، غوري ودان او عمر یې ډیر ښه.
رښتیا وایې شیر زمانه، ته راځه چې دا خښتي وګورو. دا به بس شي، کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي.
وا وا، نام خدای، تاسو خو وخت خښتي پوره کړي دي، څومره ښکلې خښتي وهلې دي.
هو کارونه مو ښه منظم روان دي. تا ته معلومه را چې مونږ هر کار دی او پلان او برنامې له مخې کوو. هغه دی مولوی صاحب هم راغی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
شیر زمان خانه، څنګه کارونه مو ستا په خوښه روان دي او که نه؟ څه خو به پکې نیمګړی نه وي؟
او مولوی صاحب، هر څه منظم دي، کور مو ودان، هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري.
توکل په خدای، وګورو چې څه کېږي.
مونږ خو خپل د بندګۍ کوښښ کوو، باقی د الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام امید جانا.
هو رښتیا شیر زمان خانه، د فرهنګي مرکز لپاره لرګي مو آماده شوي دي. دلاور خانه کا ورته د لرګیو غم خوړلی دی، ښه پریمانه دي.
وا وا، څومره ښه، دا خو دې ډېر ښه خبر راکړ. کور یې ودان وسه. ستاسو د کلي مې دا اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی، هر کار کې مو برکت وي.
رښتیا وایي، زموږ ټولو کلیوالو پکې خپله خپله برخه اخیستې ده.
وایي که نه، په یو ګل نه پسرلی کېږي. دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سرته رسیږي.
رښتیا وایي.
نو کارونه خو ډېر منظم روان دي. موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو، څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي.
سمه ده، بیخیر که خبره وکره.
مولی صاحب ده دهکان خو له خپل دوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده، دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده؟ ما خو ورته عصب ډېر خراب دی.
هو ولاه که چندانې سړی وي، هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي.
وایم رنګ یې ورک، د دوو روپیو سړی هم نه دی.
یاره ډېر وږی او سپین سترګی بند یادم ده.
ډېرې وږې سترګې لري.
نو څه چاره یې په کار ده و ملک صاحب، څه ورسره وکړو؟
یاره مولوی صاحب، زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم. د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ورته وایم چې په د نږدې کلو کې دې ونه ګورم، دا ورک شه، رنګ دې ورک کړه.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړېږو.
نه نه، داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه؟ څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوی صاحب، یو متل دی وایي کږې خولې په څوک سمېږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري. خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي.
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي.
هېڅ هم نه شي کولی مولوی صاحب، بې غمه اوسه. به ما د قان دی څه مالک او زمیندار خو نه ده، د هغې په خوله څه تریختیا زه مالکه وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پر ځه نه ده.
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاص هو له خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده وخطا کېږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
وا لکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی. داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څه خر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایې، هېڅ رحم نه لري. ته وګوره څومره دروند دې بار کړه.
څنګه یو ټاک او بل براک شوی؟ اے دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي، دا ټول یو خروار وریجې نه دي. او تاسو داسې شور شروع کړی دی؟
بس بس دی دې خیر نه کا شاغه، درځي چې حرکت وکړو له خیره سره چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه دی، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګل راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی، لکه ګل به مو وساتم. ورزه پی استاده، سرک تا فکوری لکه دی لاس ورغه وای، داسی خواهی وامارده وایم کش ورکا.
بسم الله، یو دوا ده خیر.
وایم پا خیر لرشی استاده.
بیروز استاده، دی خوشان خیلو خلق گیرو خیارا و چالاکه دی.
اغا چنگا؟
دا گورا، دا طول کلو سرکون خام دی، یا خو بیخی سرک نلری. و دا خوشان خیلو خلقو پل کلی کور تا سمره خب براخ سرک جول کرده دی.
بلکل شاغا، ترافیکان وای سړکونه یو هوا ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سړک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او اسوده شول.
یاره استاد فیروزه، څه پخه خبر دې وکړه. شاغا ګورې، پخوا مو حاصلات په خرو او لاسګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي. له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته د خرڅولو لپاره وړم، هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرۍ غوندې او وې خوره د هغه غوندې، د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي. زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړي دي او ځکه اوس اباده شول.
بلکل همداسې ده، غم او ښادي کې بېغمه هستئ، روغ او رنځور کې بېغمه هستئ. د هر کور مخې ته موټر درېږي، ترکاري او میوې مو په وخت سره بازار ته رسېږي. سمه پاچاهي مو ده. والکه خیالي ګوله، ودې نه ویل چې دومره ډېرې وریجې څه ته خرڅوې؟ کوشته مجده خو به نه کوې؟
زه دومره طالع لار مې وایي سوچ له هوا نه ځمکې ته راښکته شوی نه یم، کوژده مژده نشته.
خو ښه یې درته ویلي دي کنه، خو لږ د خیالونو د ډاله راښکته شه، زمیني شه چې ژوند دې جوړ شي.
خیالي ګله، زه به دې په کوزده کې داسې مست اتڼ وکړم چې خلک به حیران حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم.
راشه ماما زوی دې لیونی ده، خلک په تیګو باندې بولي سار نه ده کنه. راشه ماما زوی دې لیونی ده.
امید زویا،
څه وایې پلار جانه؟
زموږ وارم په سلامت کې رسیدونکی دی، باید فکر وکړو چې څه کولی شو.
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو. د مولوي صاحب خبره اندازه مهمه نه ده، نیت مهم ده.
رښتیا وایې زوی جانه. دا به د چا زنګ وي؟ ته ودرې چې وګورم. اوهو، دا دی څه دا نمبر ناشنا غوندې دی.
چا به سا وکړي وي؟ قطع یې کا، کوم مزګار خیل دی.
نه زوی جانه، کېدی شي کوم بل ادیبه وي. بلې، سلام علیکم.
ملک صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو
وبخې؟ د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانې نه واخیستم.
مهرباني وکړئ، زه مو په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبره وکړم ملک صاحب. څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانې په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زمور سره مرسته وکړم. یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانې ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پورا کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته. موږ هم تاته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیرې ته میلمه کړو. دا دی، اوس مو په خپله زنګ را ووه.
هو، وایي په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فرزانې زما د ډالې د منلو لپاره راباندې شان کېښود. ممکن هغې ښه کار کړی وي. موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوس وروره. زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. موږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکرې د تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګلاس چای به موسکو. هغه هم که زما اوري، هماغه کلیوال مجلس به و، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، موږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې موږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه مېلمستیا درته درکړو.
خو د مېلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، موږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي. زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، موږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله.
انشاءالله.
څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زمونږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانا، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ. ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړمه زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلی کور مشتی څه اسانه کار نه دی. دا مالکی نه ده، خدمتګاري ده زوی جانه. که مجبوره شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکول هم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې، مبارک دي شه چې د دواړو جینکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي. زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلا یې وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگین و چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړه ته یې بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته یې قناعت ورکړ او پرې ومنله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرات او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ موږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګومان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب او هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې موږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب او هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین دې خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي. هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بلکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او که نه؟
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم پکې چاپ کړو.
تیر شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی، زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر یې کړی دی. راشه چې یوارې زه او ته هم وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه وم، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاري کې بلاده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفي سر ته راوړو، زما خو په یوازې ځان پې زور نه رسیږي.
سمه ده، درسه مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دی خو. هو هو ښه شو.
نام خدای، ډېر ښه ماشین دی، کارخانه یې معتبره ده.
دام په مجرات کې اخیستی و. یو څو وخته ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خورې، زموږ لوڼې نسبي خیاطانې دي.
غوږ ونیسه، اخیر ته د ما د بچو مور یې، چې د تا په فکر کې ونه اوسم نو د چا په فکر کې اوسم. همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده، او باید هغوی وګورم تر څو یقین حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوان نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري، اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکم، نو اوس حوصله وکه. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم. د خدای په امان. اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم. دا دی لکه چې د خوشحال خېلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اطراس ته پام وکم. ته صبر، یو زنګ ووهم. هو دا دی ملک حضرت خان. سیده بلې. سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسیدی؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکم چې کوم خواته تاو شم.
ښی لاسه، بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلې چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلی بازارک خو دې کتلی دی که نه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاسه وګرځه او وړاندې چې راشي زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خېلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوشم، مننه، خیر یوسی. دادی د خیره در رسیگم، فیلن د خدای پامان.
د خدای پامان، پتا ما دیو، طول مشران دی دیدن تر رسی.
اوهو، دا سوائی، دومر مهم شوائیم؟
زمان میلمای، مونگ تا خود دیر مهمی.
اوهو، دا چکوی، دا چکوی، خدا خیر که، خدا.
خیرات دای سوش بار.
اوهو، دا خود زمان خطر اگه، اوهو. چیرته وګرځم؟ اوه څکوي څکوي چکر وکړه.
بلې بلې، غږ مې اورې. هلو،
هلو، بلې
ملک صاحب، څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوشم وورونو، د ټکر غوندې غږ مې واورېده. خدای مکړه ټکر وکړه که څنګه چالو شو.
نه دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانا، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه؟
نه، بیخي د بریک او د ټکر غږ وو، او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مه هیڅ شو. ده
ته وتر چې یو زنګ وهم. پلار، همدا شمیره ده؟
ته ښکاره کومه ده؟ هو هو، همدا ده.
زنګ تیروي خو ځواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو.
لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده. نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلي خو نشو پاتې کېدای، یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکرې وکړه. زما موبایل دی، ودرېږه چې وګورم. څه؟ دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه؟ اوس یې اوکې که کنه؟ نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي. دا دی، بلې مهرباني وکړئ.
وطندار او به
اخي دا دغه چا موبایل دی چې تاسو مخکې ورته زنګ وهلی و؟
هو هو، هغه زموږ میلمه دی. خیرت خدای، څه وشول؟ زموږ میلمه چیرته دی او څنګه دی؟
تاسو ملګري ټکر کړی دی، اوس د ولایت روغتون ته بیایو، نو که تاسو ورپسې راشئ ښه به وي.
کوم روغتون؟
د ولایت.
سمه ده وروره، کور دې ودان چې موږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چا ته زنګ ونه وهې. دا دی، موږ در روان شولو. خدای خیر کې. امید زوی، هلا ټولو مشرانو ته زنګ وهه او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله بیچاره، دا څه پېښه شوې ده؟
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه هم خبره شي.
دا دی په سترګو پلار جانه، زه لږ کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړئ.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده؟ هو دادا، پیدا مې کړه. خدای همت راکړه.
ملک صاحب، سلام علیکم. خی؟
شکر دی لورې،
میلمه مو راورسېده.
لورې، په همدې اړه سره خبرې کوم، اوس چیرته یې؟
زه لا اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړه شم.
لورې مه راوځه، موږ ستا خواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خدای.
لورې، زموږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
دا خو ډیر بد کار شوی دی، بیچاره صحت یې وسنګه دی؟
ډیر معلومات نه لرو، موږ هم اوس ور روانېږو. تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر. خدایا، یو تر وخت یې کم نه کې، ښځه او بچې یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هیڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیبې زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیاره شه، دا دی موږ هم اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا، سنگین لالا پلار کې وو، سیده مو خواته راځي، باندې وزي چې لاړ شو، نور مشران په خپل راځي.
سمدا درځي چې لاړ شو.
درځي حرکت وکړه له خیره.
سمدا درځي چې زو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، کدی اجازه وي او دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشر او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دی.
څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یار نوروز خانه، له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکړه، زه لرې شم ورته خوره، ولکې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده، نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان انداسې منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی. د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیار ملاله یې. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته